라나.
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټولولم چې دولت کمزوری دی.
سوله تر اوسه خلک نه پېژني، سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده.
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنې د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي. د آشنا رادیو ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو او نازولو خویندو السلام علیکم. ناشب آشنا یم د روانې خبرونې کوربنه. هیله ده چې جوړې روغې او سوکاله اوسئ. د تل په څیر مې هیله همدا ده چې تاسې جوړې اوسئ، خوشحاله اوسئ، آرامه اوسئ او سرم بې سوري نه وي، ګیډم بې ډوډۍ نه وي، ډوډۍ هم توده او اوبه هم سړې. روحن آرام اوسی او زلونم خوشحاله اوسی. د سپرلی په مست هوا کې، د ګلونو په خوشبويي کې ستاسو زلونم هم د ستر او تازه د غمونو لري، له آفتونو په امان کې اوسی. نو خدای او ملایکې دې مامین وي چې تاسو تل آرام او خوشحاله اوسی. قدر منو خويندو، پویګم خپل خبرونه به اوري او په دې تمه باسته چې د نن شپې په خبرونه کې په کوم موضوع له تاسو سره غږیږو او د خبرونه میلمانه تاسو په کوم موضوع معلومات درکې او یا هم مشورې درکې. نو مخکې تر دې چې د خبرونه موضوع در سره شریکه کوم، هیله ده چې خپل خبرونه ته زنګ ووهئ، خپل ستونزه لا سره وړنې په کور کلی کې چې څه ګوري، کوم څه ضرورت چې تاسو باید خبرونه پی جوړ شي، خپل نظر شریکولی شي، د ستونزې د حل لپاره مشوره کوم پکاري کولی شي چې موږ د هماغه اساس د غوښتنې په اساس، اساس د پوښتنې په اساس تاسو ملمنه راوبلو چې تاسو مشوره درکې او تاسو پوښتنې ځواب کې. نو د اړیکې لپاره به څه په نظر کې نیسئ؟ د تلیفون شمیرې دا د درته وایم: 001202 شپږ 9 3 3 شپږ. دا یوه شمیره شوه. بله محلي شمیره هم ده، لکه افغانستان کې چې یو بل سره غږیږي په تلیفون کې، داسې هم کولی شي چې عین د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسئ. 0909 010 اویا دا دی د واشنگتن د سټډیو شمیره شوه. او پروګرام په دې دی چې نن 400 نجونې د یو روزنیز پروګرام نه فارغ شوې چې دوی به په دولتي ادارو کې کار کوي. د پروموټ په نامه یو ماس یو پروګرام دی د ښځو د ژوند د خوالي لپاره چې دوی په څلورو برخو کې کار کوي. روزنیز پروګرامونه چې ښځې لوستې شي، یعنی د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښځو سره نجونو سره کومک کوي، د دوی زده کړو په برخه کې، همدارنګه د اقتصاد په برخه کې چې په اقتصادي لحاظ دوی خپله بسیا شي، اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او خپل ژوند په خپلو پخو درې به، یعنی اقتصاد نگانه خځې خپلواک شي او ژوند ښه شي. بله برخه هم د مشرتابه یا د رهبرۍ برخه ده، چې د مشرتابه یا رهبرۍ برخه کې هم دوی ښځې روزي چې مشرتابه ته راوځي، ښځې رهبرې اوسي، مشرانې اوسي. او بله هم په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه ده چې دوی څه رقم په دولتي ادارو کې څنګه کار وکړي، دوی روزي دوی ته د کار زده کړه ورکوي، یعنی عملي روزنه دوی ته ورکوي، پریکټیکل چې دوی به کار کوي. ځکه دوی چې فارغېږي یو څه که تجربه ونه لري، ځینې ادارې نه غواړي، وایي دوی باید تجربه ولري به کار وکړي. او که په دولتي ادارو کې مخکې تر مخکې دوی روزنه ونه ګوري، نو به دغه تجربه و دوی د کوم ځین حاصله کې دوی تحصیلي ساحې نه راځي او په کارونو په دندو باید وګمارل شي. نو ځینې ادارې به خپلې خاصې غوښتنې لري چې د دې لپاره هم دوی روزل شوي. نو نن د 400 نجونې د هغې برخې نه فارغه شوي دي، د روزنیز پروګرام نه البته فارغه شوي دي، کوم چې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې بحث پې کېږي. نو موږ به کوشش وکړو چې خدای دې وکړي چې همداسې یوه خورم په خپرونه کې تاسو وغږېږي چې خپله تجربه شریکې کړي، دوی څومره د دې روزنیز پروګرام چې دوی فارغه شوي څه زده کړل، څومره دوی خوشحاله دي، دوی سره په کارونو کې څه مرسته کولی شي او څه باید دوی ته مهیاشي چې دوی د کاري زمينه دوی ته خبره بره شي او دوی وکړي شي چې د خپل ځکلونه په دولتي ادارو کې بیرته عملی کار واخلي. همدارنګه یو ملمنه به هم په خبرونه کې ولرو، البته د چارو د ادارې ایوه کارکون کې بم را سره چې دوی د روزنې په خبر د روزنې په پروګرام کې هم د خويند سره مرسته کړي، دوی روزلي دا کوم کورس چې اوس څلور سوان جونیور نه فارغ شوي، نو د چارو د ادارې نه به هم یو خور زموږ ملمنۍ ناهید ایثار هغه را سره په خبرونه کې وغږی کې تاسو به خبرې واوري. خود دې ټولو نه مخکې لن خبرونه لرو درته د یوې اونۍ د خزو په اړوند چې یو څو خبره مرنه اخسي. البته د خزو په اړوند خبرونه ډېری، د خزو فعالیتونه هم ډېری، خو یو دوه درې لن خبرونه یاورو.
په 2013 کال د اپریل د میاشتې په 11 نیټه د افغان ښځو شبکې استازو د اکبر معارف سکتوري غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې په ګڼ شمېر موضوعګانو لکه د بشري منابعو پرمختیايي بورډ فعالیتونه، د څارنې او ارزونې کمیټې د وړاندیزونو په اړه غور او همدارنګه د افغانستان معارف سره همغږي او د ګډ کار په هکله ځینې وړاندیزونه او نظرونه هم یو بل ته وړاندې شول. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت میرمنو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې اقدامات خو کافي نه دي. شغلی عبدالله د سه شنبې په ورځ 1409 کال د ورې اتوشتمه د پروموټ په نامه له روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته وویل چې په سیاسي، ټولنیزو او د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو فعاله ونډه د افغانستان روښانه راتلونکی تنظیمولی سي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې د پروسې په پیلېدو خوشی څرګنده کړې او وزارت له ټولو کارکوونکو او نورو افغانو ښځو څخه یې غوښتي دي چې تر څو خپله انساني دنده ترسره او د ټاکنو په پروسه کې د برخه اخیستو لپاره تیار سي. د یادولو وړ ده چې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د میزان د میاشتې په 28مه پیلېږي. په شرایطو برابر کسان دي چې عمرونه یې د 30 کالو پورته وي، د طبیعت د تذکرې سره د هستوګنې په سیمه کې نږدې مرکزونو ته د نوملیکنې لپاره ورسي. د ښځو چارو وزیر د وزارت مشرتابه له غړو سره په غونډه کې دا هم ویلي چې په ټاکنو کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده.
قدر من اوریدونکو درنو خویندو، لن خبرونم واوریدل چې شافی سردار درته وړاندې کړل. ښه، اوس هم د پروموټ پروګرام په چوکاټ کې چې کوم څلور سوه نجونې نن د ورځنیز پروګرام نه فارغ شوې، هیله ده چې د همدې خویندو نه موږ په خبرونه کې له ځان سره ولرو او تاسو سره وغږیږي، تاسو سره خپله تجربه شریکه کړي. نن دوی فارغ شوي دي، څه زده کړي دي، د دوی تجربه څه وه، دا دوی سره راتلونکي کې په یو اداره کې چې دوی کار کوي څه مرسته کولی شي او تاثیر به دوی په کارونو باندې څه او کاري چاپیریال دوی څه رقم غواړي. هر څوک ځان ته په کاري چاپیریال کې غوښتنه لري، آیا دوی دغه ستونزې سره خو به خدای مکه مخ نشي. موږ یو رپورټ هم لرو مخکې، خو همدغه پروګرام نه چې څوک فارغ شوی دی خویند پکې خبرې هم کړې وي چې دوی یو څه مشکلات هم لري راتلونکي کې، نو د حکومت نه یو څه غوښتنه لري. وګورو چې د خور چې نن فارغ شوی ده دا څه غوښتنه لري. نو راځي د دې وي خور غواړو او ګورو چې څه وي او څوک ده. مهرباني وکړئ اورم، څوک کوم ځای نه راځي؟
مدینه احمدزی ما د کابل څخه، او د دې پروموټ پروژه کې یو کلن پروژه کې موږ درس وویل، ډېر شان مو زده کړل، ډېرې تجربې مو لاسته راوړلې. تقریبا و میاستې یا شپږ میاستې موږ پراکټیک درس وویل، او عملي نه په شکل د تیوري، ولې درې یا څلور میاستې درې نیم میاستې موږ په شکل د پراکټیک درس وویل. او پراکټیک په اداري امور کې وو، هلته موږ د سهار د اتو نه به وتلو یا د اوو بجو نه تر څلور د مازدیګر لکه نور کارمندانو غوندې به مو کار کولو.
په اداري عمر کې تاسې کوم کارونه زده کړل؟
هلته مثلا ډیټا انتري موږ زده کړله، په کومو قضایو باندې کار وکړو، په قضمو بخش د هغه یو شریعت نه فارغ وو. په هغه اساس موږ هغه لوجستیک یا لیګل بخش کار وکړو چې څنګه د حقوقو د خلکو نه هلته به ډېرې قضیې راتللې، جنایي قضیې وې، فامیلي قضیې وې. په هغه قضیو کې کار کول چې نظر په کوم قانون دلایلو باندې دا اثبات کړو او په خپل بخشو کې.
تاسې تیوریکي درسونه ویلي و، اوس پریکټیکل درته هم کار وکړه یا عملي کار هم وکړه، څومره راضي یاست د دې روزنیز پروګرام نه؟
موږ د دې روزنیز پروګرام نه ډېر راضي یو. دلیل یې دا دی چې یګانه پروسه یا یګانه روان دی یا یو وګره پروژه ده چې موږ کوی سو ځلکیان ته سهمې ورکړی چې نجونې په افغانستان کې وکوی سي پیشرفت وکړي، هغه څه چې په زړه کې دي په غرمانو ته ورسېږي. همدا یګانه دلیل و چې زیات فامیلو اجازه ورکړه، ځکه چې دا یو دیک پروسه کې ټول نجونې وي. اکثریت فامیلو اجازه نه ورکړي چې نارینه سره کار وکړي. یو روان دو د ټول جنکې د کې سهم وخت د افغانستان، مطلب د کابل زیات جنکې په دیک پروسه کې وي. سچې فارغ وي 12 پاستې وي یا لسانس وي، مخه لسانس دورو دا نور 12 پاستې 14 پاست اپ نور دورو کې ول. دا ډیره ښه مفید پروژه ځکه چې ټول جنکې کار ته سولې، ټول خپل نظر براز کړ، طرز د دې د فکر تغیر وکړو چې څنګه موږ جامعه خپل سهم واخلو. د ټول تغیرات په جنکې کې یا د اوناس په طبقه کې راغت مخته راغله.
ورسره د دې روزنیز پروګرام نه چې تاسو ورنه ډېر رضایت هم خوي، څه غواړي چې چیرته کار وکړي، کومه اداره کې کار وکړي؟
موږ غواړو چې بهترین اداره کې کار وکړو چې د موږ حقوق راوکول سي، د موږ هغه سهولتونه چې جلې غواړي، یو چیرته راحت یا کمفورټیبل وسی، یعنی کنفرم موسیږي مشکل ورته نوي، هلته باید موږ ته وظیفه پیدا سي. موږ هم د ادارې عمر کې زیات شانس د کم دې محیط کې موږ عادت سو، خو هلته موږ ته زمینه مساعده نه سوله ځکه چې نه کېده، یعنی موږ ته ویل چې تاسو ته موږ نه کولی سو. موږ هم ادارې عمر کې راحت یو، هلته وظیفه پیدا سي خو ډېر ښه دی. نور جایو کې مخکې په خپل بخش کې په خپل اسکیل یا مهارتو کې چې موږ درس ویلې، په هغه مهارتونو باید زیات سي، هرڅه په خپل رشته کې باید کار وکړي.
ستاسو په نظر مناسب ځای د کار تاسو لپاره څه رقم ځای دی؟
مناسب ځای داسې ځای چې یو ښځه او سړی یو بل ته احترام وکړي، احترام متقابل وي، د ښځې په صفت ونه ګوري، په دې صفت وګوري چې دواړه حقوق مساوي دي، څه چې زه کار کوم ته به م کوي یا تاسو چې کوئ موږ هم کوو، یعنی یو لیوال موږ ته سهم را کول سي، نظر خپل ابراز کو، سیم مقامو کې یعنی یو رقم مقامو کې کار وکړو، او وظیفه مو مشترکه دوستانه وي. دا نه چې په بد نظر یو سړی یو ښځې ته وګوري په دفتر کې، موږ په زیاتو جامعه کې زیاتو دفترو کې دا فکر غلط فکر کوي چاته، ولې باید ډېر په منظم یعنی ډېر انسانیت په ډول موږ سره رفتار وسی.
دا روزنیز پروګرام نه چې تاسو نن فارغ شوي، ستاسو په نظر څومره موثر او تاسو لپاره؟
زما په نظر خو ډېر موثر و. ما خو زیات شان پکې زده کړل، ځکه دلیل دا و چې زه مخکې په دې شان نه پوهېدم، مدیریت، مینجمنت، ارتباطات څنګه ټینګول، یو مخکې اداره کې کار کول څه رقمي، دا شان موږ کړی نه و. دا پوهنتون چې فارغ شو ټول په کورونا ناست و، او دا ډیره ښه پروژه و. دلیل دا و چې هر انسان موږ پوه شو چې په دفتر کې څنګه کار وکړو، څنګه برخورد وکړو، څنګه رفتار هم زده کړو، یعنی څنګه یو دفتر کې کار وکړو، اداري بخښنه څنګه دي، لاندې بخښنه څنګه دي، سلسلې مراتب باید څنګه مراعات شي، دا ټول شان په دې پروژه کې زده کړل. او دا ډیره بهترین پروژه و د ما په نظر چې وجلې خپل هغه ارزوګانو چې په زړه کې درمانو ته ورسي.
مدینه احمد زی، ته یو لوستې جلې چې تر لسانس اوري پوری دي، زده کړې کړې دي، لوړ زده کړې لري، او په اداري امور غونډه یو معتبر خې اداره کې دي، روزنه واخسته او عملی کار دمو کو، اوس غواړي چې په یو خې اداره کې کار وکړي. افغان خزه ډېرې ستونزې لري، خصوصا هغه خويند چې نالوستې دي، هغه په کلو باندو کې ژوند کوي، هغه سره به سم راسته ستاس ځکړه، تحصیل، روزنه، دا ټول کارونه به هغه ته کوم درد دوا کی؟ دا څه فکر کې دي ځان سره؟
زما په نظر یګانه کومک چې زور تکوال سم اقتصادي خو نه کیږي. دلیل دا چې موږ خپل یعنی مطلب په وظیفه او شای نسته، اوس چې وظیفه او شای اقتصادي حالت بیل باندې ده، ولې په دې صورت کې کوای سم چې د چا نظر ته تغیر ورکم، دیو فامیل ته چې دا نظر ورکم چې خپل اولاد درس ته پریږدي، یا د ښځو په بخش کې دا نه کوای سم چې هغوی د حقوقونه یې آګاه کړم. حقوق څه دي په اسلام کې، څه حقوق لري او څه حقوقونه په جامعه کې برخوردار دي، او حق څه دی، او د یو ښځې په صفت کوم حقوق باید خپل مراد کړي، او څه کارونه باید وکړي چې یو کشور ته یا یو مملکت ته خدمت وکړي.
ډېره مننه.
کور دی ودان چې خبرونه کې وغه کې دی ژوندې اوسه
ژوندې شته هم چنه.
لامدینه احمد زین مننه چې په خبرونه کې وغه کې دا قدرمن اوریدونکو اوس هم د حکومت د چارو د ادارې کارکونکو ناهید ایثار چې د پروموټ پروګرام په چوکاټ کې په دې اداره کې د نجونو سره په عملی زده کړو کې هم مرسته کړې ده او د دې پروګرام په اړه به د هغه خبرې وورو چې هغه دې پروګرام په اړه څه وایي مؤثریت څنګه او په اداراتو کې باید دوی وانډه د خزو د ژوند په خوالی کې څه تغییر راوړین. نو انایدې سر ستړی مشه او مهرباني وکړي
دا څلور سوه انجونې دولت برخه کې یعنی یو لیدرشپ کې ورته ټریننګ ورکړل شوی و او بل دا چې مثلا مینجمنت باید څنګه وشي او کمپیوټر او آی ټي دغه برخونو کې خو دا پروموټ شوی دا یو څه برخې دي. یو خاص برخه یې وومن ان ګورنمنت یعنی ښځې دولت کې دي چې نننۍ څلور سوه ښځې ټول هغه انجونې وو چې دولت کې کار کړی وو امتحان کې دولت کې. د دې برنامه اصلي هدف هم دا دی چې دوی مثلا یو درې میاشتې انټرنشپ وکړي او د کار پوه شي. اول خو دوی مثلا لولی کنه بیا ټریننګ ورته ورکول کېږي بیا دا غینه دوی درې میاشتې عملي کار کوي. عملي کار نه بعد هدف هم دا دی چې دوی دولت کې جذب شي.
دولتي ادارو کې د ښځو د جذب ظرفیت څومره شته دی؟
زه فکر کوم چې تر هر وخت همدغه مهال ډېر ښه وخت دی. یو خو دا چې دولت علاقمندي ډېر زیات لري. اوس دولت پالیسي دا دی چې 10% حداقل 10% دولتي کارمندان باید ښځې او بل دا چې علاقمندي نن سبا دولت کې همدغه شوی چې ښځې موجودیت په دولت کې سمبولیک حالت نه وځي. دوی باید اداري او د خپل ظرفیت په اساس راشي. نو دغه پروژه پروموټ خوالی دی کې دی چې اول دوی ته ټریننګ ورکوي بیا بعد دغې نه دوی ته د عملي کار انټرنشپ زمینه برابروي یعنی د دوی ظرفیت جګ زی بیا بعد دغې نه خو که څلور سوه کسانو نه مثلا شاید ټولې جات نه شي دولت کې یو مثلا د دوی ظرفیتونو په تناسب او د هغې د ادارې د تشکیلاتو په اساس دوی ته وظیفه ورکول کېږي. خو علاقمندي بلې او شته ځای شته پالیسي شته او د هر مهال زه فکر کوم همدغه وخت د اداري ظرفیت دوی ته ډېر زیات دی.
بله نن موږ په همدې اکله یو رپورټ هم لرو چې مخکې اوریدونکو واورېده. یو خور پکې خبرې کړې وې او د حکومت نه د کاري سالم او ښه چاپیریال او کاري مسؤلیت غوښتنه کړې. دا موضوع په دولتي ادارو کې څومره مهمه ده او حکومت ورته څومره جدي توجه لري؟
حکومت هم دغه تیر کال کې یو پالیسي د کاري مسؤلیت ښځو ته مخصوصا پالیسي نافذ کړو. هغې باندې کار شروع کړو او هغه پالیسي اوس زیاتره ادارو کې دوی یعنی څه کړی دی کار ورباندې شروع کړی دی. د هغې پالیسي په اساس مثلا که دوی که کوم ښځې ته کوم کاري مسؤلیت نه وي په هر شول که په لفظي یا که په فزیکي په هر شکل یې هغه کولی شي شکایت وکړي او هغه د هغې شکایت په اساس مثلا هماغه جانب مقابل ته جزا ورکول کېږي یا هغه منفه کېږي یا کار نه وځي. په اوسنۍ دولت کې د قانون په اساس سالم چاپېریال شته دی ښځو ته یعنی پالیسي شته دغې بخش ته او مثلا تقریبا هر اداره کې یو شکایت صندوق شکایت شته چې ښځې کولی شي هلته خپل شکایت ترش کړي. بیا بعد د هغې نه پروسیجر شته چې هغوی ته دا زمینه برابروي چې مثلا که کوم د همدغې پالیسي په اساس که کوم ناسالم چاپېریال یې دغه ښځو ته بیا هغوی ښې څېړنې کېږي بیا د څېړنې په اساس جزا ورکول کېږي.
بله په دولتي ادارو کې ښځو ته 10% ونډه که د هیواد په کچه تاثیر ورزول شي نو څه تاثیر به ولري؟
ښځې د یو ټولنې 50% تشکیلوي. د افغانستان کې ښځې فکر کوم د نفوس په اساس 1% نارینه نه زیات هم دي. نو دا چې ښځو ته کار زمینه برابرېږي یو خو ښځې په خپله مستقل کېږي مثلا دوی اقتصادي استقلالیت پیدا کوي سیاسي استقلالیت پیدا کوي او داسې دغه اقتصادي او سیاسي استقلالیت به دې کېږي چې دوی ټولنه کې د یو شخصیت په اساس ومنل شي، تر څو یو دویم جنس په اساس ومنل شي. او دا په خپل خزو حالت کې تغیرات راوړي، د هغوی د تحصیلي په کچه کې تغیرات راوړي، کله چې یو ښځه اقتصاد لحاظه مستقله شي، کله چې یو ښځه سیاست کې ونډه واخلي، هماغه قدرت ولري، نو هغه معلومدار هم خپل تحصیل کار کوي او هم د خپل کورنۍ ماشومانو په تحصیل کار کوي. نو دا چې د ښځو حالت چې 50% د ټولنه دی، دا چې ښه شي خو په ټول افغانستان باندې تاثیرات ډېر زیات کېږي.
خپل د افغان ښځو په ژوند کې به څه بدلون راشي ساس په نظر؟
ښځې باید په خپله ونډه واخلي، ښځې باید په خپله مبارزه وکړي. یعنی د فکر نه کوم تاثیرات دا نه دی چې د ښځې مثلا وضعیت کې په صورت عموم تغیرات راوړي، بلکې د افغانستان وضعیت کې تغیرات راوړي.
ډېره مننه ناهیدي سر کور ودان.
مننه ډېر زیاته.
دران وریدون کول ناهید ایثار نه هم مننه. زمونږ ملمنه وار سره وغږیده. باید وی چې د پروموټ پروګرام د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې له لوري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوی دی یا جوړ شوی دی. یاد روزنیز پروګرام د 50 کلونو لپاره دی چې د امریکا د پرمختیایي ادارې د معلوماتو په اساس 200 میلیونه ډالره لګښت پیرازی یا مصرف پیرازی چې د پروموټ پروګرام په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کال پورې 15 او 10 افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې وروزل شي. تر دې دمه د همدې پروګرام له لارې زرګونه افغان میرمنې روزل شي بي دي.
نوم زرغونه ده، د نارنج باغ نه خبرې کوم. لاسي سینې د کردار کوم خپل ماشومان ته، لکه خپل بچیان ته لاله نفقه ده ورته را پیدا کوم. خدایو چې دا ګندل میاد کړی دې سره، خدایو کار وو دغه مې سره خوشاله دي. لکه یعنی شپږ مې جنہ کېنه دي، لکه یو مې زوی دی، خاون مې دی، سکار کسب نشي کولې. زه لګې ما د خپل ګندل لاسي سنید باندې کوم، س بازار ته وی سم او سکور تر ته خلک راوړي، لګې مې عمر ژوندې پام دې باندې کوم. او چې کالی شي د جا کالی شي جوړه جامه شي او وړه شي غوړ شي، خدای خدای چلے باندې باندې خدای ما ورته په صورت روغ لري باندې مې خدای هر سره روان کړی دي. نو خاون خو مې مریض دی، رښتیا خاون مې کار نه لري، ټوله د کور نفقه د الله په سر د ما په خپل سر باندې مې ده لګي م کومې. اوس په دې شپږ ځای ګنډل ده، تر دې کله یو راوخلم کله بل راوخلم، ورځ مې د ګنډلو د لاسه معلوم نه دی. شکر باسم، زه شکر دی چې دغه خو مې یاد دي چې په دې باندې خو مې مالګ او غوړي کېږي او شیخ مور باندې کېږي کنه، په دې عالم شکر. اوس هم زما په لاس کې مې چې دی کمیس دی، د لور په لاس کې مې چې دی نستوړ دی، د بل لور په لاس کې مې چې دی صادر دی، ټول لګیا شو. هغه لکه د ګندلو مې هم لګیا دی کېنولې مې دی، خو ګراسه لارې کوي، خو ګراسه را دغه کوي، خپل لګیا شو خپل الله الله نه پکه خپل ځان د خپل بچو ته پیدا کوو. یو مړ ژوند دی، سخت شي غم دی او وړه دی غوړي دی. خبره خونه د خاص دی، اوس هم یخ هوا دی، یخ کوټه کې ناست شي. اخ بازار کې خدای خرڅ فروش لري، خو د څه گزارم بل کېږي، د څه زیات او تیر مونږ غره د خوردې، د څه خدای امن مونږ نه دا غوښتې، خپل پورشه مونږ نه دی خوردلې، د څه شی خروج دغه یعنی زړه پورې مې يم خپل وخت قربان ته راو پدې علم شکر وباسو. اول مې او صادر راو هغه شام د څه مې و ګندل ما خو خو ځي ګندل کول باغې سره زکین استمدا. یو صادر مې وکړو چې دا صادر مې وکړ، دا یو خزه د شه استاد غوندې خزه مکتب کې واغې راته ویل د څه کدا خو دې ډیر خو کړل. بس هغه صادر مې چې وکړ هغه واغستو هر څه کړو، دا چې هغه راته خرج کو پسې بل راته راوړو، پس هغه چې ویو پسې بل راته راوړو. بس په 500 مې وکړو، نن مې په 500 وکړو، سبا مې په 100 وکړو، اخر وس 100 ته 100000 روپۍ صادر راته را پیدا کیږي. لګې ګندم دا چې دا شم دا خسمه دا ګندل خوارش و زند خپل خوشاله ایم لګی مکوم ایوس.
د اونۍ ډاکټر
قدر منو خویندو خپل احترامات تاسو ته وړاندې کوم. زه غواړم نن د پولیو دی واکسین په مورد کې درسره خبرې وکړم. منګه هر امر غواړم چې منګه ماشوم ښه روغتیا ولري او هیڅ مایویت او معلولیت نه لري. خو متاسفانه د پولیو وحشي ویروس یا میکروب هغه ویروس چې په هیچ اهله نه کوي او متاسفانه بلالي ماشومان مایوبتوي او بیا په ژوند کې همیشه دویران دي. نو د دې لپاره چې د خپلې ټولنې لپاره سالم ماشومان وروزو زه هیله لرم چې هر مور علاقمند وي او خپل ماشوم ته د پولیو واکسین وکړي. کچېرې د دې په کور کې د پولیو واکسیناتوران لاړ نه شي دا د نزدیکترین مرکز د صحي طبي شفاخانې ته لاړ شي. دا واکسین هلته موجود ده ماشوم تر 5 کلو پورې کولی شي چې ډېر منظم واکسین شي څو د دې وحشي ویروس نه په امان کې پاتې شي او خپل ماشوم د فلج له ځورونکي ناروغۍ نه وژغوري. ډاکټر نرسین اولیاخیل.
قدر مناوریدونکو هیله ده چې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان لکه څنګه چې ډاکټر نسرین اوریا خلموئل واکسین کوي او د فالج د ناروغۍ نه وژغوري. نو البته دا پیغام هغه میندو ته و چې د برخې ته توجه نه لري یا پاملرنه نه لري. تاسو د ډاکټر صاحب خبرم واوریدله. قدر منو میندو چې کله واکسیناتوران ستاسو کلی ته نه راځي یا تاسو پې نه خبرېږئ یا په کوم وجه نه غواړئ چې هغوی واکسین کړي، نو کولی شئ چې د کور شاوخوا نږدې کلینیکونو ته ورشئ او د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان واکسین کی. هیله ده درنو میندو او خیندو تاسو د ډاکټر صاحب خبرم اوریدلی او غیر دغه نم د امریکا غږ آشنا راډیو نه په دې اکله تاسو پیغامونه او پیغامونه خبريږي، رپورټونه خبريږي چې تاسو د فالج واکسین، البته د فالج په ضد کوم واکسین چې د پولیو هغه تاسو خپل ماشومانو ته تطبیق کوي او د دایمي رنس نه هم ماشومان خلاص کوي هم ځان او هم ټولنه. نو بدرنو اوریدونکو قدر منو خویندو د دیونی د رڼا خبرونه په همدی زی پایترسیږي. مننه د هغه خویندو نه چې خبرونه اوري او په خبرونه کې برخه اخلي. په دې هیله چې ټول خویندې آرام او سوکاله ژوند ولري او بیا هم په دې هیله چې تاسو په خپل خبرونه کې برخه واخلي، خپل غږ خپل اوچات کړئ. نو په لوی او مهربان خدای سپارم. شپې ورځم نیکمرغه. Thank you.